سلام ستړي مشي سهار مو بخیر تاسو مخک لاسادي رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د پاکستان د پوز د ویان درستی ترګندونی لمسون کی وبللی او هغه غندل دي د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودری پرونسه شنبه په خبری غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول پړه د پاکستان دریز په نړۍ کې منل شوې دي د همدارازو ویل چې په افغانستان کې د حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومت معرفي کوي د ښاغلي چودري د دې څرګندونو په غبرګون کې زبیولا مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لري دي بلکې د یو مسؤول پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترنګل شوې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو طالبانو د پاکستان دا تور رد کړی وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د جرمنی یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمري قید سزا محکوم کړی دی د جرمنی رسنیو د خبره پرون سه شنبه خپور کړی د جرمنی د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور لمخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل و دېرش کلن میرمن په داسې حال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده و د برید اپارتمان په دالیز کې شوی او ښځې د کو د څو گزارونو لامل سوار کړی ده د برلین سیمه ییز محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړي بیرحمۍ ترسره شوې ده د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د ده له تمو سره سم چلند نه کوه د سوتر په وینا تورن باور درلود چې د یوه میړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله چاقو حل شوې ده د دوی ماشومان روسته د دوی ماشومان روسته تایید کړ چې مور او پلار یې لوګدي مودې رهیسی جنجالونه لرل همدارنګه محکمې واوریدل چې تورن د لوی ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وي چې غوښتلې مور سره مرسته وکړي د راپور لمخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلي چې زه به درته نوې مور راوړم د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاریخوالی وبل او د عدالت غوښتنه وکړه هغه نظر چې د محکمې لا پریکړې سره سمون لري د جرمني رسنیو د تورن کس هویت په اړه جزئیات خبره کړې نه دي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي ایراني رسنیو د سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي د ایران د انرژۍ وزیر عباس علی آبادی ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي علی آبادی زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې د موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړي چې ایران ته سفر وکړي او کارتیاو ایران به افغانستان ته هم پلاوی وسته څو دغه موضوع له نږدې وڅاري او سپید مړی وای ولسمشر ټرمپ د پوزي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د گرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي د سپید مړی ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبرې ژانس ته ویلي د گرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم اولیت دی د هغې په ټکو د گرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي هغې وړاندې ویلي ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ورسوي د کارولین په خبره البته چې پوزي اقدام یو له غولارو چارو دی چې امریکا یې په لاس کې لري. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي چې ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی. ډنمارک به خبرداري ورکړی چې د امریکا له خوا په زور د ګرینلند نیول د ناتو سازمان او د ډنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناتو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د ګرینلند صدر اعظم تایید کړی ده چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. ګرینلند چې په نړۍ کې یو له لویو ټاپوګانو څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري. تاسو خبرونه اوریدل، وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. وړاندې به سره واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو کومه ناسته چې رابلل شوې وه د ځینې تخنیکي دلایلو لپاره ځنډول شوې ده. دا چې دا دلایل څه دي او د دواړو خواوو سوداګرو تر اوسه پورې د تورخم لارې د بندېدو له کبله څومره زیانونه اوښتي دي، وړاندې به درته په راپور کې جزئیات ولرو. کونړ ته به ورشو چې هلته زلزله ځپلې شکایت کوي چې د یخنۍ له کبله په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان ناروغان دي. همدارنګه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د بنګو پر کښت بتیز لګولی دی. کروندګر وایي چې باید ورته بدیل کښتونه برابر شي. د دغه کروندګرو ستونزې به هم درته ولرو. همدارنګه تخار ته به هم ورشو چې هلته د تلا د کان د شرکت سره عام خلک ولې په جګړه اوښتي دي او څومره تلفات لري، په اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم لرو، ملتیا وغواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افتی. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه پکې خبري وشي ځنډول شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو خبرو له مخې ټاکل شوې وه چې د دواړو هیوادونو پلاوي د سه شنبې په ورځ د تورخم په سفري نقطه کې سره وګوري، خو د پاکستان د خصوصي سکتور له لوري د تخنیکي ستونزو په یادولو سره دا ناسته ځنډول شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د سه شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړه شي وځنډول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د وروستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د علي کوزي په وینا د پاکستان لوري د دوشنبې په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکي ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوې وه د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شي. د زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خپل و کسان وروپې جندل چې هلته په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو وو چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
لیکوزی هم در از اول چه ده طالبان و حکومت هم ده دین استه لجوریدو سر موافق و ده حقه پا خبره. ده طالبان و حکومت پا ده باورده چه ده دوار و خواه ترمز ده تگراتک و تجارت لاری ده پاکستان حکومت ترلیدی او ده بیا پرانستلو لپاره باید ده پاکستان حکومت ده طالبان و ده سنت و سوداگره وزارت تا وراندیز وکری او داد ورکری چه بیا با ده لاری نبندوی. هغه دریش چې د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم پرې ټینګار کړی دی، خو د کرشي هغې غاړې ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وایي ټاکل شوې وه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو باصلاحیته کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
مونږ خپل کاونټر پارټ چې کوم افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ دی مشرانو ته واړه تاکي تجارت ټولو ته مونږ دا ویلې چې تاسو داسې وکړئ چې خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټې جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل مونږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا مونږ ته نه رسېدلې د ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست چې راشي نو هغه مونږ خپل ګورنمنٹ سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو مونږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکی داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور له لارې نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادی یا حقوقی
مسائل ټول د سترو سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړي ډول حالت چې د بهرنی سیاست بحث مطرح وي.
بحث سیاست خارجي کشورها میشه د اونجا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 11,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریج یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتې شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لارې وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لارې به همداسې بندې پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په ځمکو دا کښت ولیدل شو له منځه به یوړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران د دې فرمان په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت باید د فرمان له عملي کېدو مخکې د دوی ستونزو ته پام وکړي. نور تفصیل اکرم الله اکرم نورو.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له حلارو پرته د بنګو د کخ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یوه کم اندازه بنګ کرو خو له دې وروسته څه وکړو، ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې له امله یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادرېږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي ترڅو موږ اغېزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کښ دی چې له ګل او شیری چرس ترلاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي اوس حکومت د چرسو کښ منع کړ، بزګران چې هر څه کوي یو آفت پرې راځي او زیان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه یې نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښ منع اعلان کړی. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، پکې راغلی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخي هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 50% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل، په دې کخ له بندیز وروسته خپل اړتیاوې نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداری ورکړ چې اقلیمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت ته مخه وکړي. دغه ادارې په تیرې عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی ډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولی. یو شمېر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالي او طبي افتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي. د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلي کړي.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی. د کورنۍ چې کورنۍ د اګست 13 په زلزله کې ویجاړ شوي وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوي او کبیلنۍ مرستې ورته ونه رسیږي، وضعیت لا پسې بدتریږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ کې یو شمیر کورنیو ته مرسته رسیدلې ده. ورزو نور جزئیات د فیروزی عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 13 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
زمون کلی کې فقط دو کورونه چې لږ ترمیم ته ضرورت لري هغه ترمیم کړ. خپل کورونه ته تللي دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسي. ماشومان خو هوا چې سړی یو سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه ناڅه نازه کمي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تب او زکام او دغه شیان ماشومان ډېر بېخي زیات دي. رسي وایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ د اورک د اوسېدونکي حسن جان چې د تیر کال د اګست 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې سوې کورنۍ نسي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې، درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرمه جامو، ګرمه کرسیو ته، کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي او زکام بیخی دي شوی دي ورسره تبي دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر 0 کته شوی او هغه کورنۍ چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په 4 د یو پیغام کې زیاته کړي چې په دې وروستیو کې اغیزمن کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې ترڅو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، د 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خپره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.
له خبرونو ورآخوا،
تاسیس مخه کلاس د ریډیو ناوړې د پښتو خبری مجلې روستي راپور تر اورسېدو کې چې تاسیس مخه د مجله نوې اوریدلې کولای شي د ازادي ریډیو پر فیسبوک باندې چې پته یې ازادي ریډیو facebook.com د حالت ومندي او الله سره ووري. اوس موږ د پدل راپور ورچ د بدخشان او تخار د سرو زرو د قانونو اواید د چا لاست ورزي سینې کاریګری وای اکثرت اواید د سوکمن کسانو کمپنیانه تر لاسه کوي او عامولستری تر ډیره به برخې دي. دا چې په دغه سیمو کې څه ډول وضعیت دی ورزو تفصیلي د سلطان سرور په دې راپور کې ورو.
د بدخشان د غرونو په لمنو کې چې تڼاکو لاسونو د کلونو راهیسې د سیند د اوبو غږ او د وسپنې د تشتونو له شرنګار سره د سرو زرو د دانو د راټولولو هلې ځلې کولې، نن پکې د طالبانو د کسانو ترڅنګ د چینایانو ماشینونه په غرهر چلیږي. دغه سره زر چې اوس یې استخراج له کافي څارنې پرته روان دی او عاید یې د رپورټونو په اساس زورواکو کړیو ته رسیږي، کولای شول چې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره یو اساسي منبع شي، خو اوس یې بې رویې استخراج کلیو او بانډو د کرنې ځمکو او لرغونو آثارو ته بې زیانه نه دی. د سرو زرو یو کان د مرکز فیض آباد څخه 50 کیلومتره لرې د شهر بزرگ په ولسوالۍ کې دی او د طالبانو په واکمنۍ کې استخراج پیل شوی. پیل کې ولسی خلکو د بیکاری له امله هلته په ډیرو ابتدایي امکاناتو په دودیز ډول زرشوي کوله او د سرو زرو دانې راټولولې، خو کله چې د میندل شویو سرو زرو اندازه زیاته شوه د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو پام یې ځان ته واړوه. یو شمیر کسانو چې د شهر بزرگ د سرو زرو کان کې استخراج کوي ازادي راډیو ته وویل چې د چینایي کمپنیو لخوا د سرو زرو د استخراج کلکه څارنه او محافظت کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دوی د کار ساحې ته نږدې ورشي. د کان یو کارګر چې نه یو غوښتل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل کار له ولسی خلکو اخیستل شوی او په ځای یې د کان ځینې برخې د چینایي کمپنیو او طالبانو لخوا استخراجیږي.
د چینایانو ملاتړ د زورواکو لخوا کیږي او زورواکي چې هر څوک مخې ته ودری شي ډزې ورباندې کوي. د خپلې ګټې لپاره هر کار یې چې په وس پوره وي کوي. بې وزله خلک په یو کیلومتر واټن کې هم نشتې نشي ورتلی.
د کان یو بل کاریګر وایي چې ولسی خلک چینایي کمپنیو سره د قرارداد له جزئیاتو خبر نه دي، خو د طالبان حکومت له کورنیو کمپنیو او هغو کسانو څخه چې استخراج کوي ټاکل شوي عواید ترلاسه کوي. دغه کاریګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې لوی مصرف چې د دولت عوایدو ته ورکول کیږي د هر جریب ځکه 125,000 افغانۍ او هر میاشت 40 ګرام سره زر دي.
د کاریګرو په وینا د کان ځینې برخې په دولتي ځمکو کې دي چې د چینایي کمپنیو او د طالبانو اړوندو کسانو لخوا استخراجیږي او ځینې نورې برخې په شخصي ځمکو کې دي چې مالکان یې خپله استخراجوي یا دوه جریبه ځمکه په 30-40 میلیون افغانۍ پلوري او اند لرې پرتو ولایاتو لکه د ننګرهار او هلمند څخه کسان د استخراج لپاره هلته ورځي. کاریګر وای اوس مهال څه د پاسه 500 کمپنۍ یا ډلې د شهر بزرگ لکان څخه د سرو زرو د استخراج په کار بوختي. دوی زیاتوي چې د استخراج د پراختیا له امله د پستې لسګونه هکتاره ځمکه او ورشوګانې زیانمنې شوي دي او د آمو سیند دواړو غاړو کې د استخراج له امله بدلون راغلی دی. یو ولسی مشر چې بدخشان کې د کان له چارو خبر دی ازادي راډیو ته وویل چې چینایي کمپنیانې د نویو ماشینونو په کارولو سره د شهر بزرگ ولسوالۍ کان استخراجوي او د محافظت لپاره یې له کابله ځان سره ځواکونه راوستي دي. دای وای چې ولسی خلکو ته د استخراج هیڅ کومه ګټه نه رسیږي او عواید اکثر چینایي کمپنیو، طالب چارواکو او څو محلي پانګوالو ته چې په استخراج کې برخه لري رسیږي.
په دې حقله چې ګټه یې عامو ولسی خلکو ته ورسیږي یا د ولسی خلکو په ژوند کې بدلون راغلی دی، پرته د ګوتو په شمار څو کسانو څخه چې دارایي درلوده او هلته کار پیل کړ، یو څه ترلاسه کړل، نور خلک هیڅ ډول استفاده نه کوي او نه د کان د عوایدو له پیسو کوم پل، کلینیک او نه کوم ښوونځی جوړ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د بدخشان د سرو زرو کان د استخراج د ترنګوالي په حقله جزئیات نه دي ورکړي، خو یو کال پخوا یې د راغستان او شهر بزرگ د ولسوالیو دوه کانونه داو طلبۍ ته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هغو ادعاو په حقله چې په دغه ریپورټ کې شوي پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د قانونو بی رویه استخراج یوازې بدخشان پورې محدود نه، بلکې نورو ولایاتو کې هم روان دی. بدخشان ته ورسیرمه تخار ولایت کې هم په ځانګړې توګه د امو سیند په غاړه د سرو زرو د استخراج کار روان دی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تقریبا یو کال مخکې ویلي و چې یوې چینایي کمپنۍ د چای اپلس ولایت د سرو زرو په یو کان کې 350 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. کمپنۍ په نویو ماشینونو او ولسی خلک د زرشویی په پخوانی دود استخراج کوي. تخار کې یوې سرچینې وویل چې د کمپنیو او ولسی خلکو لخوا د استخراج کار په چای ابولس ولی او طالقان خار کې روان دی. دغه سرچینه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ادعا کوي چې د کان له عوایدو خلکو ته دومره ګټه نه رسیږي او ځکه یې د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
له بده مرغه دغو کمپنیو او د طالبانو حکومت خلکو ته ګټې رسولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تیر کال خلکو پراخ اعتراضونه وکړل، خو له بده مرغه د طالبانو لخوا وځپل شول او ونیول شول.
د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د قانونو د استخراج سلګونه قراردادونه اکثر له کورنیو او چینایي کمپنیو سره لاسلیک کړي دي، خو ډیری جزئیات ولسره نه دي شریک شوي. مولوی شهاب الدین دلاور چې هغه مهال د قانونو او پټرولیم وزیر وو، د 2023 کال د جولای میاشتې په 23مه ملت ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې له دغو قراردادونو دفاع وکړه او هغه یې د ملي پروژو د تمویل تر ټولو خلار وګڼله، خو د عوایدو په حق له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان د دغه تګلارې د خطرناکو پایلو خبرداری ورکوي. اقتصادی کارپو ازرخ حافظی په دې باور دی چې د قانونو د بیروي استخراج څخه د ولس او د طالبانو د حکومت عاید نه یوازې دا چې ګټور نه دی، بلکې کېدای شي زیان هم ولري.
خود خام مواد و پتوگ در مدنی مواد و به روی صدور هیچ مثبت اقتصادی پایله نشه لرلی. در موش قانون تشریشه او موش بیواز لپاتی کشو، نو موش باید استخراج کم کرو او سم استخراج وکرو. په هیواد کې دننه پروسس وشي او نور بیا هم ور باندې علاوه شي.
د قانونو د چارو کارپو او په تیر جمهوری نظام کې د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی وای، په افغانستان کې د قانونو استخراج که هغه له قرارداد سره سم وي که خپل سری ډېرې ستونزې لري. هغه ټینګار کوي چې استخراج باید له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي، چې پکې د کاریګرو حقوق، معیاري ماشین آلات، د خلکو د ژوند او د چاپیریال د بهتروالي لپاره د عوایدو لګول شاملېږي. ښاغلی مطفی زیاتوي چې په هغو قانونو باندې چې د طالبانو لخوا استخراج په قرارداد ورکړل شوی، د ولس او د بې پرې مؤسسو څارنه ډیره محدوده شوې ده.
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهای
لبد مرغ په افغانستان کې څارنه نشته او استخراج اکثر په هغو برخو کې کیږي چې اسانه وي او دا کار د هغو افرادو لخوا کیږي چې له همدې منابعو په غیر عادلانه او غیر منصفانه توګه کار اخلي.
منابع په طور غیر عادلانه او غیر منصفانه استفاده میکنه.
ښاغلی مطفی خبرداری ورکوي چې کچېرې معیارونه په پام کې ونه نیول شي نو بې رویه استخراج د افغانستان منابعو او ملي اقتصاد ته لوی زیان پیښوي او په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د سرو زرو بې روي استخراج نه یوازې مالي زیان رامنځته کړی بلکې ځاني زیان هم اړولی او چاپیریال هم زیانمن کړی دی.
با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آخرین اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را غیر مسئولانه و تحریک آمیز خوانده و آن را محکوم کرده. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که افغانستان در سال 2025 به پایگاه اصلی تروریسم در کل منطقه تبدیل شده و موضع پاکستان در مورد نقش افغانستان در تروریسم در جهان پذیرفته شده است. او همچنین گفته آنچه که در افغانستان از حکومت نیست و ساختار فعلی افغانستان را خود را به عنوان یک حکومت موقت معرفی میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این اظهارات آقای چودری اواخر دیروز در صفحه ایکس خود نوشته که اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان در مورد ساختار حکومت و اجتماعی افغانستان نه تنها هیچ ارتباط با واقعیت ندارد بلکه با موقف و معیارهای یک مسئول اردو در تضاد است. روابط پاکستان و طالبان در سال گذشته میلادی به گونه فزاینده متشنج شده و چندین درگیری هم بین دو طرف در ماه اکتبر سال 2025 رخ داد. به گزارش رسانه‌های جرمنی محکمه در این کشور یک مرد افغان را به جرم قتل همسرش به حبس ابد محکوم کرده. برخی رسانه‌های جرمنی از جمله روزنامه تاگز اشپیگل این مرد 45 ساله را در ماه گفته که این مرد 45 سال سن داره و در ماه اپریل سال 2025 همسر 37 ساله خود را در حالی که 4 فرزندشان در خانه خوابیده بودند با ضربات چاقو به قتل رسانده. این حمله در راهروی آپارتمان رخ داده و زن بر اثر جراحات جان باخته. محکمه منطقه برلین حکم کرده که این قتل با بی‌رحمی خاص انجام شده. مارک سوتر رئیس محکمه گفته که متهم با عصبانیت و با قصد تنبیه همسرش این کار را انجام داده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به مقامات دولت خود دستور داده تا موضوع دریافت حقابه ایران از افغانستان را به گونه جدی پیگیری کند. رسانه های دولتی ایران از جمله ایرنا روز سه‌شنبه گزارش دادند که این موضوع نشان دهنده نگرانی رئیس جمهور این کشور در مورد کمبود آب و خشکسالی فزاینده در این کشور است. عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران گفته که ایران و ترکمنستان حق قانونی بر آب دریای هریرود دارند، اما ساخت سد سلما در افغانستان جریان آب را کاهش داده و تلاش‌ها برای تامین آب سدهای ایران را مختل کرده. علی آبادی افزوده که رئیس جمهور ایران روز گذشته به مقامات سیاسی دستور داده بودند تا تلاش‌های خود را در این زمینه افزایش دهند. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده چندین شهر ایران برای دهمین شب پیاپی شاهد تجمع‌های اعتراضی شهروندان علیه حکومت بودند. این اعتراضات در شهرهای چون ایلان، تربت حیدریه، قزوین، نیریز فارس، کرمانشاه، نیشابور و برخی مناطق تهران برگزار شد. ویدیوهای منتشر شده از حضور گسترده نیروهای امنیتی، شلیک گاز اشکاور و تیراندازی در برخی شهرها حکایت دارد. این در حالی است که از ظهر سه‌شنبه بسیاری از شهرهای این کشور از جمله تهران درگیر اعتراضات اقتصادی و سیاسی گسترده بوده و معترضان در آن شعارهای تند ضد حکومت سر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که دولت موقت ونزوئلا بین 30 تا 50 میلیون بشکه نفت را به آمریکا تحویل خواهد داد. ترامپ در پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که نفت با قیمت‌های بازار فروخته خواهد شد و عواید آن تحت کنترل او به عنوان رئیس جمهور خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که به نفع مردم ونزوئلا و ایالات متحده استفاده خواهد شد. قصر سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های از جمله اقدام نظامی برای به دست گرفتن کنترل گرینلند است. کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید به خبرگزاری فرانسه گفته که به دست آوردن گرینلند برای ترامپ یک اولویت امنیت ملی است و تا از تهدیدهای رقبای مثل روسیه و چین جلوگیری شود. او افزوده که رئیس جمهور و تیمش در حال بررسی گزینه‌های برای پیشبرد این هدف است. این در حال است که روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به قانون‌گذاران گفته که گزینه ترجیحی ترامپ خرید گرینلند از دنمارک است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه: نشست سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان برای گفتگو درباره بازگشایی گذرگاه‌ها به تعویق افتاده. یک کارشناس اقتصادی در این باره چی میگه؟
موارد اقتصادی یا حقوقی این مسائل تمامش دنبال رو به مسائل بزرگ سیاسی است. یعنی تصمیم اصلی از طرف سیاسیون یا در کل که بحث سیاست خارجی کشورها میشه در اونجا گرفته میشه.
رهبر طالبان در فرمان تازه انتقاد مردم و رسانه ها را از مقام های طالبان ممنوع اعلام کرده. این فرمان چقدر خبرنگاران را نگران کرده؟ یک خبرنگار میگوید:
طالبان اورستربل افغانستان که
فرمان رهبر طالبان آزادی رسانه ها و بیان را بیش از پیش محدود میکند.
در این برنامه گفتگوی را با یک مهاجر افغان در ایران میشنوین که اعتراضات در ایران چه تأثیر بر مهاجران افغان میگذارد.
برای ما سخت شده و دچار اضطراب و استرس اینا شدیم. گرچه ما بی‌طرفیم و کوشش میکنیم ما مهاجران افغانستان در ایران بی‌طرف باشیم.
و همچنان عواید معادن طلا در بدخشان و تخار به جیب کیها میروند. در گزارش تحقیقی ما این موضوع را خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه هفته جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با هفتم جنوری سال 2026 میلادی. شما میتونین که همین اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی و همچنان وبسایت ما بشنوین. نشست سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان برای گفتگو درباره بازگشایی گذرگاه‌ها به تعویق افتاده. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفته که نشست به دلیل آنچه که سکتور خصوصی پاکستان مشکلات تکنیکی عنوان کرده به تعویق افتاده. اما یک عضو اتاق تجارت پاکستان میگوید که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان طبق توافق قبلی هیئت با صلاحیتش را معرفی نکرده. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر.
نشستی که قرار بود پیش از ظهر روز سه‌شنبه میان بخش سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان در تورخم برگزار شود به تعویق افتاد. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که بر اساس آخرین دور مذاکرات آنلاین میان مسئولان این اتاق و فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان قرار بود که یک کمیته مشترک از هر دو طرف روی بازگشایی گذرگاه‌ها مذاکره کنند. با گفته آقای الکوزی، اما طرف پاکستانی دوشنبه شب با آنان خبر داد که به علت مشکلات تکنیکی آنان در این نشست که قرار بود در نقطه صفری در تورخم برگزار شود شرکت نمی کنند.
ما اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میاف نفر خود را برش معرفی کردند که دوجه باید برن و صحبت کده در نقطه صفری. البته و بالاخره ما آمده شدیم که باید امروز میرفتیم، اما از طرف شو هم نفرهای خود معرفی کرده بودن. از طرف شو از اون طرف گفته شد که بعضی مسائل تکنیکی هستن، شما نبین مجلس نمیشن.
آقای الکوزی میگوید که حکومت طالبان هم موافق بود که چنین نشستی برگزار شود. با گفته او، حکومت طالبان بر این باور است که گذرگاه ها از سوی حکومت پاکستان بسته شده و برای بازگشاییش هم باید حکومت پاکستان به وزارت صنعت و تجارت کنان پیشنهاد را کند و تضمین کند که بار دیگر اقدام به بستن گذرگاه ها نمی کند. آنچه که مقام های حکومت طالبان هم پیش از این بر آن تأکید کردند، اما در آن سوی گذرگاه ها سکتور خصوصی پاکستان در قسمت تعویق مذاکرات دادگاه متفاوتی دارد. سید حسین جواد کاظمی از اتاق تجارت پاکستان میگوید که قرار بود که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان یک کمیته با صلاحیت برای گفتگوها معرفی کند، اما تا هنوز در این باره پاسخ دریافت نکردند.
ما به همتایان افغان خود که سران اتاق تجارت و سرمایه گذاری هستند گفتیم که برای برگزاری جرگه مشترکاً کمیته های با صلاحیت ایجاد کنیم. هنوز پاسخ آنها را دریافت نکردیم. هرگاه پاسخ آنان به دست ما رسید، آن را با حکومت خود شریک خواهیم کرد و انشالله پس از دریافت اجازه ما با هم در مرز جرگه خواهیم کرد و به یک رای حل خواهیم رسید و نتایج آن را با دولت خود در میان خواهیم گذاشت.
در همین حال داوود مایار آگاه امور اقتصادی میگوید که این موضوع در نتیجه توافق سکتور خصوصی حل نخواهد شد و باید حکومت طالبان و حکومت پاکستان در این باره تصمیم بگیرند. او به رادیو آزادی گفت:
موارد اقتصادی یا حقوقی این مسائل تمامش دنبال روی مسائل بزرگ سیاسی است، یعنی تصمیم اصلی از طرف سیاسیون یا در کل امین که بحث سیاست خارجی کشورها میشه در اونجا گرفته میشه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که بسته ماندن گذرگاه ها زیان های اقتصادی زیادی به هر دو طرف وارد کرده است. با گفته یانان در حال حاضر بهای برخی موادهای وارداتی از پاکستان از جمله دوا و سمنت در افغانستان افزایش یافته و همچنان حدود 11,000 تا 12,000 کانتینر تاجران افغان در پاکستان متوقف ماندند که هر روز باید برای دمریج یا کرایه جای هزینه بپردازند. پس از درگیری ها میان نیروهای حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی در ماه اکتبر در امتداد خط دیورند، حکومت پاکستان تمامی راهایش با افغانستان را بست. حکومت طالبان نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرده تا زمانی که از پاکستان تضمین گرفته نشود که پس از این از بستن گذرگاه ها به عنوان فشار سیاسی علیه افغانستان استفاده نخواهد شد، این راه ها همچنان بسته خواهند ماند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. مولای هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان تازه انتقاد مردم و رسانه ها از مقام های طالبان را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده که با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. او در این فرمان گفته کسانی که انتقادهای را مطرح می کنند که به باور او بیجا و دور از واقعیت بوده با آموزه های اسلامی در تضاد باشد مجازات خواهند شد. این فرمان در حال صادر شده که پیش از این نیز گزارش های متعدد از اعمال محدودیت های شدید حکومت طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان منتشر شده. شما را از خبرنگاران و شهروندان در این گزارش با ما صحبت کرده که میشنویم.
در ادامه محدودیت ها بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه صادر شده خود انتقاد مردم و رسانه ها از مقام های طالبان را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که متخلفان با برخورد شدید مواجه خواهند شد. در این فرمان که روز دوشنبه 5 جنوری از جانب ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان در شبکه ایکس منتشر شده و نقل از او آمده، کسانی که انتقادهای را مطرح می کنند که به باور او بیجا و دور از واقعیت بوده و با رهنمودهای اسلامی در تضاد باشد مجازات خواهند شد. با این حال در این فرمان وضاحت داده نشده است که انتقاد بیجا چگونه انتقاد است و چگونه با رهنمودهای اسلامی در تضاد است و کدام نوع انتقادات می تواند بیجا تلقی شوند. با اساس این فرمان هر فردی که به مقامهای طالبان توهین کند یا با لباس و وسایل شخصی آن آسیب برساند نه تنها مجازات می شود بلکه جبران خساره وارده نیز برای الزامی است. همچنین در این فرمان آمده است افرادی که در جریان روند قضایی به محاکم طالبان توهین کنند یا نظم آن را مختل سازند می توانند تحت پایگرد عدلی قرار گیرند مگر اینکه محکمه آنان را ببخشد. ملا هیبت الله اخندزاده تاکید کرده است که این فرمان بر همه مردم طالبان و نهادهای رسانه‌ای قابل تطبیق بوده و بر اساس قانون اسلامی قابلیت اجرا را دارد. این فرمان در شرایط صادر شده که پیش از این نیز گزارش های گسترده درباره محدودیت های شدید بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان منتشر شده بود. شمار از خبرنگاران و شهروندان عادی می گویند این فرمان باعث خواهد شد مردم حتی از انتقاد سازنده درباره مقام ها و نظام طالبان نیز پرهیز کنند. یکی از باشندگان ولایت کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود با تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت
نو دغه ډول فرمانونه مستقیم به خلکو
چین فرمانهای مستقیما با هدف جلوگیری از آزادی بیان مردم صادر می شود، آزادی که از قبل هم سرکوب شده است. پس از آمدن طالبان مردم به خاطر کوچکترین انتقادها به زندان برده شدند، اما بعد از این دیگر هیچ کس جرأت باز کردن دهانش را نخواهد داشت.
زندان ترسول شویدی.
این فرمان تازه رهبر طالبان شمار از خبرنگاران را نیز نگران ساخته است. آنان میگویند که پیش از این نیز دسترسیشان به اطلاعات محدود بوده و این فرمان باعث خواهد شد حتی شهروندان عادی هنگام گزارش دهی درباره موضوعات مختلف از صحبت کردن و ارائه معلومات خودداری کنند. یک خبرنگار در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
طالبان اونستربل افغانستان که
فرمان رهبر طالبان آزادی رسانه ها و بیان را بیش از پیش محدود می کند. متاسفانه پس از این مردم حتی توان بلند کردن صدا علیه مقامهای طالب را که بر آنان ظلم می کنند یا حقوقشان را پایمال می سازند نخواهند داشت. طالبان می خواهند نظام دیکتاتورانه خود را بیش از پیش تقویت کرده و مردم را بیشتر سرکوب کنند.
با باور افراد مصاحبه شده ممکن است پس از صدور این فرمان آزادی بیان بیش از پیش محدود شده و موارد سرکوب تهدید و بازداشت افزایش یابد. این فرمان تازه ملا هیبت الله در حال صادر شده است که پیش از این نهادهای مختلف حقوق بشری و فعالان مدنی بارها از آزار، توهین، شکنجه و تأخیر غیر نظامیان از سوی طالبان گزارش داده بودند. سازمانهای حقوق بشری میگویند جنگجویان طالبان اغلب احکام سختگیرانه و محدود کننده را بر اساس برداشت‌های شخصی اجرا میکنند که در نتیجه آن در برخی موارد مردم عادی مورد ضرب و شتم، تهدید و فشار قرار گرفتند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اعتراض های مردمی در ایران به شمول پایتخت تهران در شهرهای مختلف این کشور برای دهمین روز متوالی ادامه دارد. حتی شب گذشته هم برخی از شهرهای ایران شاهد این اعتراضات بود. اما این اعتراضات چه تأثیر بر زندگی مهاجران افغان در این کشور گذاشته؟ همکارم ستار فروغ با نیکی تبسم، یک مهاجر افغان در شهر اصفهان ایران، گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد اعتراضات جاری و تأثیرش بر زندگی یک افغان پرسیده.
برای بسیار از مهاجران که داخل ایران تظاهرات ایران بیش از آن که یک موضوع سیاسی باشد یک تجربه عاطفی و انسانی است و ما از دور شاهد اتفاقایی که در ایران افتاده هستیم و مهاجر بودن یعنی همزمان در دو جهان زندگی که مامونیم و تأثیرات خیلی زیادی گذاشته روی مهاجران و ما مهاجرانی که مثلا نه رای برگشت به افغانستان داریم و نه امید و نه آیندهی در ایران داریم و در کل همین رفت آمد که ما مثلا محلی کار میریم و برای ما سخت شده و دچار اضطراب و استرس اینا شدیم گرچه ما بی‌طرفیم و کوشش میکنیم ما مهاجران افغانستان در ایران بی‌طرف باشیم و تأثیرات زیاد گذاشته روی مهاجران در کل آینده نامعلوم و حالی هم که زندگی میکنیم دچار اضطراب و نگرانی هستیم.
در مجموع اعتراضات چی تأثیر بر کار، درآمد و وضعیت اقتصادی افغان ها داشته؟
خب از جایی که معلومه که ما در ایران قیمتی و
اینا در اوج خود رسیده و تاثیرات روی قیمتی و روی که ما افغانی ها که اینجا زندگی میکنیم و بخصوص ما که نمیتونیم به طور قانونی اینجا کار کنیم و کارم از خود ما باشه، ما کارای سخت شاقه اینا رو انجام میدیم و در کل وضعیت بازار وضعیت زندگی خراب شده و ما تاثیر خیلی زیاد گذاشته.
خانم تباسم، میدونی که افغانهای بدون مدرک اقامتی در این شرایط با چی مشکلات روبرو هستن؟
خب افغانیایی که مثلا داخل ایران است و خیلی هایشان بدون مدرک و اونم در شرایط خیلی سخت قرار داره و کسایی بودن که بعد سقوط افغانستان اینا بخاطر امنیتشان پناه بردن به ایران و مهاجر شدن ایران، از جمله خودم که 4 سال میشه ما مهاجریم و در داخل ایران زندگی میکنیم و کسایی که بدون مدرک اینا شرایطشان از قبل هم سخت‌تر شده و واقعا دچار اضطراب و نگرانیه و آیندهشان نامعلومه.
گفتگوی را شنیدید با نیکی تبسم، یک مهاجر افغان در ایران.
بیشتر از خبر،
تشکر از همراهیتان تا این دم. به پایان مجله خبری نزدیک میشیم. اکنون هم گزارش تحقیق ما را بشنوین در مورد این که عواید معادن طلا در بدخشان و تخار به جیب کیها میروند. برخی کارگران معادن و منابع محلی در بدخشان و تخار میگویند که عواید معادن طلا در این ولایات بیشتر به جیب حلقه های قدرت و شرکت ها سرازیر میشوند. بیشتر حمید حکیمی برای شما میگوید.
در دامانه های کوهستانی بدخشان، جایی که سالها سرای تشته های فلزی و دسته های تینه بسته در پی دانه های طلا با رودخانه می جوشید، امروز غرشی بیوقعه ماشینالاتی چینی و افرادی وابسته به طالبان دل کوها را می درد. در نبودی هر گونه نظارت و پاسخگویی، معادن طلا که می توانستند چرخ اقتصادی افغانستان باشند و جیب حلقه های قدرت سرازیر می شوند و در عوض و ایرانی روستاها و نابودی زمین های زراعتی بر جا می ماند. یکی از این معادن در حدود 50 کیلومتری شهر فیض‌آباد در ولسوالی شهری بزرگ قرار دارد و روند استخراج آن پس از حاکمیت طالبان آغاز شد. در نخست مردم محل به دلیل بیکاری و با امکانات بسیار ابتدایی به گونه سنتی زرشویی میکردند، اما با افزایش میزان طلای کشف شده مقامهای محلی طالبان و پس از آن شرکتهای چینایی نیز وارد ماجرا شدند. کسانی که در محل مشغول کار در بخشهایی از معدن طلای شهری بزرگ هستند به رادیو آزادی گفتند که روند استخراج طلا از سوی شرکتهای چینایی در این ولسوالی به گونه شدید محافظت می شود و هیچ کسی حق نزدیک شدن به ساحه کاری آنان را ندارد. یکی از این کارگران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که کار از دست مردم محل گرفته شده و استخراج بخش‌های معدن از سوی شرکت‌های چینایی و افراد طالبان صورت می‌گیرد. او به شرط تغییر صدایش گفت:
چینایی ها از طرف زورمندان حمایت می‌شوند. اون زورمندان هر کسی درمی اونا را بگیرد بالاخره برگرد بماندن مثل بگیرد. اونا هست
یکی دیگر از کارگران معدن طلا در ولسوالی شهری بزرگ بدخشان با تایید این موضوع گفت که درباره جزئیات قرارداد شرکت‌های چینایی مردم عام چیزی نمی‌دانند، اما عواید حکومت طالبان از شرکت‌های داخلی و افرادی که می‌خواهند استخراج کنند مشخص است. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کل مصرف کلانش به اوید دولت می روید در هر جریبی 125 دلار افغانی و مبلغ هر ماه 20 گرم کلا.
به گفته این کارگران معدن، بخشی از این معدن در زمین های دولتی قرار دارد که توسط شرکت های چینی و افراد مربوط به مقام های طالبان استخراج می شود و بخش دیگر در زمین های شخصی قرار دارد زمینداران خود آن را استخراج میکنند یا مساحت 2 جریب زمین را با بهای 20 تا 30 میلیون افغانی به فروش میرسانند و حتی افراد از ولایت های دور مانند کندوهار و هلمند برای استخراج به این منطقه میآیند. آنان میگویند که در حال حاضر بیش از 500 شرکت و یا گروه های کاری مشغول استخراج معادن طلا در ولسوالی شهری بزرگ هستند. این کارگران معادن افزودند که به دلیل استخراج گسترده ده ها هکتار جنگلات پسته و زمین های علفچر تخریب شدند و در کنار آن مسیر دریا یامو به دلیل ادامه استخراج در هر دو طرف تغییر کرده است. یک متنفذ مردمی هم که از روند استخراج معادن طلا در بدخشان آگاه است به رادیو آزادی گفت که شرکت های چینایی با استفاده از ماشینالات مدرن طلای معادن این ولسوالی را استخراج می کنند و برای محافظتشان از کابل با خود نیرو بردند. به گفته او مردم محل از استخراج معادن هیچ سودی نمی برند و عواید این معادن بیشتر به جیب شرکت های چینایی، مقام های طالبان و چند فرد سرمایه‌دار محلی وارد می شود که در روند استخراج سهم دارند. این متنفذ مردمی به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به ارتباطی که منفعتش با عام مردم برسه یا در زندگی مردمی محل تغییرات آمده باشه، بجز یک تعدادی انگشت شماری که اونا مستقیم یک ثروت سرمایه داشتن و در اونجا با کار پرداختن یک چیزی پیدا کردن، دیگه مردم عام خود هیچ نه و استفاده هم نمیکنن، هم از او پول، نه کدام مکتب، نه کدام کلینیک، نه هیچ چیزی ساخته نشده.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان درباره چگونگی استخراج معادن طلا در بدخشان چیزی نگفته و تنها حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که قرارداد استخراج 2 معدن طلا در ولسوالی راغستان و شهری بزرگ به داوطلبی گذاشته شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز به پرسش های مربوط به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. اما استخراج بی‌رویه تنها به بدخشان محدود نیست. در ولایت تخار همسایه بدخشان نیز بازار استخراج طلا به ویژه در امتداد دریای آمو گرم است. وزارت معادن و پترولیم طالبان نزدیک به یک سال پیش اعلام کرده بود که یک شرکت چینی حدود 350 میلیون دلار روی یک معدن طلا در ولسوالی چایاب تخار سرمایه گذاری کرده است. شرکت ها با استفاده از ماشین‌آلات استخراج میکنند و مردم با روش سنتی زرشویی. یک منبع آگاه از موضوع در تخار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید اکنون روند استخراج طلا در ولسوالی چایاب و شهر طالقان ادامه دارد و این کار هم توسط شرکت ها و هم توسط مردم محل انجام میشود. به گفته این منبع از عواید معدن سودی به مردم نرسیده و این موضوع اعتراضات مردم محل را در پی داشته است. و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای منافع مردم در انجام این شرکت ها صورت نگرفته و هیچ گونه اقدامی هم از سوی طالبان عملی نشده. در این باره مردم سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای داشتن و متاسفانه سوی طالبان مورد بازداشت قرار گرفت، مردم لت و کوب شدن.
طالبان در بیش از 4 سال گذشته صدها قرارداد استخراج معادن را با شرکت‌های خارجی عمدتاً چینی و داخلی امضا کردند، اما جزئیات این قراردادها را همگانی نساختند. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن طالبان به تاریخ 24 جولای 2023 در نشست زیر نام پاسخگویی دولت به ملت از عقد قراردادهای استخراج معادن دفاع کرده و آن را بهترین راه برای تمویل پروژه های ملی خواند، اما از دادن معلومات درباره عواید معادن خودداری کرد. در همین حال کارشناسان به پیامدهای خطرناک این روند هشدار می دهند. از رخش حافظی کارشناس اقتصادی به این باور است که درآمد مردم و حکومت طالبان از استخراج بی‌رویه معادن نه تنها سودمند نیست بلکه از نگاه اقتصادی زیان بارم هست.
صدور بی‌رویه مواد معدنی به حیث مواد خام هیچ اثر اقتصادی مثبتی نداره. معادن ما توهی میشه، ما همچنان فقیر باقی میمونیم. لحاظا ما کم استخراج کنیم، ما درست استخراج کنیم و او را داخل مملکت پروسس کنیم و ارزش افزوده داخل مملکت به او اضافه شده و به حیث مواد پخته و پروسس شده باید را به خارج صادر کنیم.
عبدالقادر مطفی کارشناس امور معادن میگوید استخراج معادن در افغانستان چه قراردادی و چه خودسر با مشکلاتی فراوان همراه است. او تاکید دارد که استخراج باید مطابق معیارهای جهانی انجام شود، معیارهایی که شامل حقوق کارگران، وسایل و ماشین‌آلات معیاری، مصرف درآمدها در جهت بهبود زندگی مردم و حفظ محیط زیست می شود. با گفته او در معادنی که طالبان قرارداد استخراج آن را دادند، نظارت مردمی و نهادهای بی‌طرف بسیار محدود شده است. او می افزاید
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهای که وجود داره در اونجا نظارت وجود نداره و متاسفانه اکثرا استخراج خودسر در بخشای میشه که او بسیار به آسانی میشه استخراج شود و او استخراج ها توسط افراد میشه و او افراد از زمین منابع به طور غیر عادلانه و غیر منصفانه استفاده میکنه.
مطفی اشتار میدهد که رعایت نشدن معیارها به منابع افغانستان و اقتصاد ملی زیان شدید وارد میکند و استخراج بی‌رویه طلا به شکل سنتی در افغانستان در چند دهه گذشته